دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سویزه بوريوال کاکړ مو په دې وساته خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه او تبصری در خبرو خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار هارون بچای وړاندې کوي.
سرټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن پر دریم ورځ هم د دوړخیزه تجارت لپاره بند ده. د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشران وایي د خار پولیسو پرون د ګون شاوخوا 15 غړي نیولې دي او د ایران عدلیه پرون د غیوا د دوه بندي خزینه خبریالانو په موقت ډول د خوشی کولو خبر ورکړ. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر دریم ورځ هم د دوړخیزه تجارت لپاره بند ده. د پاکستان او فاکی حکومت د جنورۍ پر 14 ویلي ول چې هیڅ یو افغان ډرایور به پرته له پاسپورت او ویزې هغه هیواد ته د داخلي دوه اجازه نه لري. د پاکستان د پریکړې په جواب کې د افغانستان واکمنو طالبانو هم هغه هیواد ته د پاکستاني او ډرایورانو پر داخلي بندیز ولګاو. په تورخم کې یو سوداګر او د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیې مشر واحد خان شنواری پرون ناوخته مشال لوي ته ویل د تورخم دروازې بندخ د سوداګرو په تاوان تمامېږي او حکومت باید ډرایورانو ته د ویزې ترلاسه کولو چارې آسان کړي.
اتیا پیستدا دا چانس ته چې تجار هر څومره مال د لوټ کړي نو دا تقریبا چې د ځان من تاوان وګړي. ډرایور غریب خدا مجبور دی چې نه اسلام آباد لتلی شي او نه کابل لتلی شي. کدل ته په 0 پوینټ باندې دوی ورته یو سیستم جوړ کا او ویزه ورته لګي او فری ورته لګي. ډرایور ته به هیڅ تکلیف نه.
د ډرایورانو د سفری اسناد په تړاو د تازه کښالې د حل لپاره د پاکستان او چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ تر اوسه خبرې نه دي شوې. د خیبر ضلع انتظامی چارواکي وایي په تیر وختونو کې 100 ځله افغان ډرایورانو او هم ناروغانو ته پرته له پاسپورت او ویزې پاکستان ته داخلېدو اجازه ورکړې خو مرکزی حکومت یې نور دغه سکولو ته نه پرېږدي. د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشران وایي د خار پولیسو پرون د دې ګوند تر کنونشن وړاندې د 25 غړي ونیول. دا خبره په سند سملا کې د پاکستان تحریک انصاف یو پخوانی غړي راجا ازهر هم پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وکړه. نوموړي زیاته کړه بیګا د کراچۍ په سفوره سیمه کې د دې خار لپاره تحریک انصاف د جنرل سیکرټري اډوکیټ رحمان مهیسر په کور کې ورکر کنونشن روانو چې پولیسو امنیتي ځواکونو ور باندې چاپه وهله او د ګوند شاوخوا 25 غړي گرفتار کړل. خو د کراچۍ د ختیځې ضلع د پولیسو مشر اس اس پی سید عرفان بهادر بیا په یو بیان کې دا تور رد کړی دی. په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف پلویانو هم پرون دی ولاریون په کولو خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړل. د ګونځای مخکخان چې وټونو ته ولاړ دي د پاکستان سپریم کورټ د جنورۍ 14 پریکړې ته په اشاره وویل چې که څه هم د بیټ انتخاباتي نخت راغستل شوی خو د ګوند د مشر عمران خان په نوم بل خلکو رای غواړي او بریا به ترلاسه کوي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د دې هیواد د عامو ټاکنو لپاره د فبروري 8 نیټه اعلان کړی ده. د خیبر پختونخوا د ټانک مرستیال کمشنر وایي په دې ضلع کې د فبروري 8 د انتخاباتو لپاره تیاری نیولې دي. محمد شعیب پرون مشالډو ته وویل د رایو مرکزونه یا پولینګ سټیشنونه ټاکلي د غو د امنیت ساتنې غم یې کړی او د انتخاباتي عملې د روزنې چارې هم پیل کړې دي. د نوموړي په خبره د انتخاباتي لګښتونو لپاره له صوبایي حکومت پیسې غوښتي دي او د ضلع دننه بیلابیل حکومتي ادارو ته خواست کړی دی چې د انتخاباتو په ښه توګه ترسره کولو کې د انتظامیې مرسته وکړي. د فبروري پر 8 په ټانک کې پر 2 حلقو د قومي اسمبلۍ لپاره پر ان اے دریسل ویخت د صوبایي غیر لپاره پر پی کے یو سلوته ټاکنې کیږي. پر دې هلکو وټونو ته ولاړو ځینو کسانو مشالډو ته ویلي چې د سیمې د امنیت او ترقۍ په نوم له خلکو رائے غواړي. دوی پر حکومت غږ کړي چې انتخابات په شفاف ډول وکړي. تاسو مشالډو ته وګورئ د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي هر میاشت 8.5 لارای مرستندوی مواد د افغانستان د لورو پرتو سیمو اړمنو کسانو ته رسوي. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ډاډ ورکړی چې د ژمي په سختو شرایطو کې د مرستو د جاري ساتلو هڅې کوي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې غذایی مرستې به د ژمي پر مهال لوږې سره د مخو افغانانو د ژوند ژغورنې یوازینۍ لار وي. ډبلیو ایف پی ویلي اوس مهال د اړمنو افغانانو د ژمنیو مرستو لپاره $25 میلیونه ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان افغانستان ته د ستنو شو لکونو کډوالو مسلې خوراکي مرستو ته د اړمنو افغانانو لاسرسی ستونزمن کړی دی. مرستندوی ادارې وایي که لازمه بودیجه ورنکړل شوه نو په افغانستان کې به لوږه ډېره او بشري بحران ژور شي. او د ایران عدلیه پرون دا غیوا د دوه بندي خزینه خبریالانو نیلوفر حامدی او الها محمدی په موقت ډول د خوشی کولو خبر ورکړل. نیلوفر حامدی د دیارلس او الها محمدی د دولس کلونو د بند په سزا محکومی شوی. پر دوی تور و چې په 2002 زیږدیز کال کې په ایرانی بند کې د مړې شوې میسا امینی خبر ته پوښښ ورکړی. سربیره پر دې چې د دواړو ښځینه خبریالانو د خوشي کولو لپاره په نړیوال کچ غږ پورته شوی، هغوی 18 میاشتې د تهران په ایوین زندان کې تیرې کړې. د ایران سرکاري رسنیو ویلي خوشي شوي خبریالان یې له هېواده د باندې تګ نه منع شوي دي. په امریکا کې د فعالانو او د ایران د پخوانیو زنداني سیاستوالو یوې ټولنې یونایټیډ فار ایران د 2023 کال په اکتوبر کې په یو بیان کې ویلي ول چې نیلوفر حامدی او الها محمدی یوازې د دې لپاره سزا کیږي چې د ارشاد پولیسو په لاس د مهسا امینی د وژنې او وروسته د هغې د جنازې مراسمو خبرونه یې رسنیو ته ورکول. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې هارون باچا وړاندې کول. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه په د هر ډول تجارت لپاره نن په دریم ورځ هم تړلې ده.
ډرون تقریبا ډېر دی، هر شل ورځې بعد دا بارډر بندګي. نو زه دا د دواړو ملکونو نه دا سوال کړم چې دواړه سره کې نه په دې باندې بیٹکو کا.
د پاکستان تحریک انصاف مشران وایي د کراچي پولیسو پرون د دې ګوند تر کنونشن وړاندې د دوی شاوخوا 25 غړي نیولې دي.
زمونږ الیکشن کمپین کې زمونږ سره مداخلت ونه شي چې ووټ چال عوام ورکه هغه به ګټي. دا جمهوریت حسن دی او دا بنیادی ریاستي اصول دي.
د ملک د نور برخو په څیر د خیبر پښتونخوا په ټان کې هم د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پر دروازه تجارت نن هم بند دی. د سوداګرۍ لپاره د دې لار د بیرته خلاصولو په مخه پاکستانیو چارواکو او افغان طالبانو تر اوسه خبرې نه دي کړې. د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري پر 14 وویل چې پر تورخم دروازه به هیڅ یو افغان ډرایور پرته له پاسپورت او ویزې پاکستان ته داخلېدای نه سي. په ځواب کې افغان طالبانو افغانستان ته د پاکستانیو ډرایورانو پر تګ بندیز ولګاوه. دا مهال د پولي دواړو خواو ته په مالونو بار ګڼې لارې ولاړې دي. ځایي سوداګر وایي دا کار دوی ته په لوی تاوان تمامېږي او د پاکستان او افغانستان ذمهوار چارواکي باید زر تر زره دا مسله هواره کړي. د مشال رېډیو خبریال فرهاد شینواری په دې اړه نور حال راکوي.
د سفری اسنادو د کښالې لامل د تورخم دواړو غاړو ته د مالونو ډک پسلګونه گاډي ولاړ دي او دواړ خیز تجارت ورسره ودرېدلای. په تورخم کې یو سوداګر او د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه مشر واحد خان شینوار مشال ریډیو ته وایي چې زیاتره سوداګرو د تازه میوو او سبزیو گاډي دواړو خواو ته بیرته وګرځول او اوس به دا مالونه په نیمه بیا خرڅوي.
کوم فروټ سبزی چې واپس شي نو دا بالکل خرابږي. دا منډي کې څوک نه اخلي، کا اخلي په نیم ریټ باندې اخلي، نو په نیم ریټ باندې به خرڅي او نو کرایا به مخامخه گاډي والے لورکې چې تورخم لاړ شي بیا تر راشي. اتیا پیسه دا چانس ته چې دا په دې تجار باندې هر څومره مال د لوټ کړي نو دا تقریبا چې د ځان باندې تاوان وګړي. نه ډرایور اعتراض کا، نه ایکسپورټر اعتراض کا، نه کلیرنګ ایجنټ اعتراض کا. ویزه خلاف نه وي، خو د ویزه چې کوم شرطونه دي او کومه خرچه پیسې په لګي او هغه ته مشکلات په کې ټایم په لګي، بس دا ختم کا به 0 پوینټ ته ویزور ته لګي. خو ډرایور غریب خدا مجبور ده چې نه اسلام آباد لته شي او نه کابل لته شي. کدل ته په 0 پوینټ باندې دوی ورته یو سیستم جوړ کا او ویزور ته لګي او فری ورته لګي، بس ډرایور ته به هیڅ تکلیف نه.
په تورخم کې یو بل سوداګر او ترانسپورټر ایمل خان وایي چې په کار ده دواړو خو چارواکي د غستون زاد خبر وترو لاره هواره کړی.
بروډ باندې ګاډي ولاړ دي د افغانستان په خاورې باندې، د پاکستانیانو ډرون ته ډیر تکلیف دی او د پاکستان په خوره د افغانانو ډرون ته تکلیف ډیر دی. په کار چې دا تکلیف ختم شي، هر شل ورځې بعد دا بارډر بندګي، نو زه دا د دواړو ملکونو نه دا سوال کړم چې توقع لرم چې دواړه سره په کې نه په دې باندې بیٹکو کا. تورخم کې چې څومره ډرون دي، د افغانستان ډرون دي، هغه پاسپورټونه ټول ایکسپایر دي. د بده مرغه د پاکستان حکومت هغوی ته ویزې نه ایشو کوي. دا کوم ای ویزه چې دا انلاین ویزه چې کله دوی اپلای وکړي بیا ټریکنګ آی ډی راشي، نو په هغه کې دوه مهینې مولګي درې مهینې مولګي
د جنوري په 15مه نیټه هم په تورخم کې دوړخیز تجارت په ټپ ولاړ دی او تر اوسه په دې لړ کې د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې او ناسته نه شوای. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د پاکستان وفاقي حکومت په امر یې څو سواري افغان ډرایورانو او ناروغانو ته د بغیر پاسپورټ او ویزې پاکستان ته د ورداخلېدو اجازه ورکړې، خو اوس یې یو وار بیا ترې دا سهولت اخیستی. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټری زیاد تجارت او صنایعو ګډې خونې د ریکارډ تر مخه 2012 پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارتي حجم څه باندې 2.5 ارب ډالر ته رسېدلی و، خو بیا د مختلفو وجوهاتو له امله مخ په ښکته روان شوی او په تیرو څو کلونو کې خواوشا 800 میلیونه ډالر ته راټیټ شوی. د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې د بارډر مینجمنټ سیستم په نوم په تورخم د پولې سنبالولو پالیسي عملي کړې او دې لاندې بغیر پاسپورټ او ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
په کراچی کې د پاکستان تحریک انصاف مشران وایي د شهر پولیسو پرون د دې ګوند تر کنونشن وړاندې د دوی شاوخوا 15 غړي نیولې دي. دا خبره په سند اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف یو پخوانی غړي راجا اظهر پرون په کراچی کې خبري اعلان تکړه ده، خو د کراچی د ختیځ ضلع د پولیسو مشر ایس ایس پی سید عرفان بهادر په یو بیان کې دا تور رد کړی دی. هم پرون په کراچی کې د پاکستان تحریک انصاف پلویانو د یو لاریون په کولو خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ. د ګوند ځایي مخکشان چې ووټونو ته ولاړ دي وایي له دې باوجود چې روایتي انتخاباتي نشه ترې اخیستل شوې ده، د ګوند د مشر عمران خان په نوم به له خلکو رای غواړي او انتخابات به ګټي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د دې هیواد د عامو ټاکنو لپاره د فروری 8 نیټه اعلان کړې ده. د مشال ریډي خبریال نیاز علي نور حال راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د سنی سملای پخوانی غړي راجا ازر بیګا د جنوري 14مه ماسخوتن خبريالانو ته وویل د خار په سپوره سیمه کې د ګوند کنونشن روانو، پولیسو او امنیتی ځواکونو پر چاپې وهلي او په ګڼ شمیر کې د ګوند کارکونان نیولې دي.
آج هماره ورکر کنونشن ہے،
دی وای نن زمنګ د کارکونانو کنونشن دی. پولیس په هغه حال نه نوتی کارکونان گرفتاروي. تر وسه د شلو نه زیات کسان نیولې دي. د پی ٹی آئی کراچۍ جنرل سیکرټری ایڈوکیټ رحمان محسر پکور کې د ورکر کنونشن پولیس ته هغه کور نه غیر چاپېرا ولاړ دي. پولیس ته دا وایم چې ټول نیولې شوی کارکونان دي سمدستي خوشی
کړي.
بل خو د کراچۍ د ختیځ ضلع د پولیسو مشر ایس ایس پی سید عرفان بهادر بیا په یو بیان کې دا تورونه رد کړي او د پی ٹی آئی د کوم کارکون د نیولو نه انکار کړی دی. د پی ٹی آئی ځایي مشران وایي چې پولیسو د پارټۍ یو مشر وکیل شیر افضل خان مروت چې د دې کنونشن لپاره کراچۍ ته راغلی دی د نیولو پلان لري. لدې وړاندې پاکستان تحریک انصاف د راتلونکي ټاکنو لپاره د خپل انتخاباتي کمپاین پیل د جنوري 14مه کراچۍ کې د یو لارون نوکړو. د پی ٹی آئی غړو او پلویانو د خار بلاول هاوس چورنګي سیمینا تر کلیفټن سی ویو پورې لاریون نوکړو. د لاریون وړاندې پولیسو په سیمه کې ځای پر ځای لاري بند کړې وي. په کراچۍ کې یادې غونډې ته په وینا کې بیا وکیل شیر افضل خان مروت ویل نگران حکومت د ټاکنو کمیشن او عدالت لخوا هم د پی ٹی آئی سره ناروا چلن روان دي. دی وایي د ګوند نه انتخابي نشان بیټ واخیستل شو، امیدواران یې ونیول شو، خو بیا هم موږ د انتخاباتي عمل برخه یو او موږ به د خپلې نظریې په شا نشو. پی ٹی آئی ختمي گینا، پی ٹی آئی نورا مضبوطه شوې ده او موږ به راتلونکي ټول ټاکنو کې د ووټ للارې خپل بدلا اخلو. تحریک انصاف دا کمپاین پدا سے حال کی پیل کڑے دے چې د پاکستان سپریم کورٹ د جنوری په 14 د الیکشن کمیشن په حق کی فیصله وکړه او د تحریک انصاف نه د بیټ نخا بیرته واخیستا. لدی وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن د دسمبر په 22 ویلی وو چې د تحریک انصاف ګوند داخلي انتخابات د قانون سره سم نه وو، نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نخا نه ورکوي. تحریک انصاف د الیکشن کمیشن دا پریکړه بیا په پیښور های کورټ کې چیلنج کړی وه او های کورټ د جنوري په 10 د تحریک انصاف په حق کې فیصله کړی وه. په کراچۍ کې د پی ټی آی د قومي اسمبلی امیدوار محمد حمزه خان بیا مشال لیډیو ته ویلي نگران حکومت ګوند د انتخاباتو کمپاین ته نه پریږدي، دوی بخپل سیاسی حلی زلی جاری ساتی.
په کراچۍ کې د پی ٹی آئی کمپین شروع شو، غم په هغه وخت کې شروع شو چې کله پی ٹی آئی د خپل انتخابي نشان نه محروم شو، د خپل لیډر نه محروم دی، ځکه جیل کې دی. نو دا یو مثبت آغاز و نن د کراچۍ نه چې ډېر ښه پیغام بځي، او کم یره چې وه د خلکو په زړونو کې کم خوف و د هغې بت مات شو.
د پی ٹی آئی یو بل امیدوار ملک سر بلند خان بیا وایي باید چې د نورو ګوندونو او امیدوارو په څیر دوی ته هم د کمپاین لپاره اجازه ورکړی شي.
الیکشن کې ما ګیمی را هر پارٹی ته اجازه ته د خپل الیکشن کمپاین چلولو علاوه زموږ نه خداګا نه وځ پاکستان ور تیر انصاف ور کر راوتی دي په بڑ غټ تعداد کې هر پاکستاني ته حق ته منتدیم د حق را کړی شي زموږ الیکشن کمپاین کې زموږ سره مداخلت ونی شي چې ووټ چال عوام ورکه هغه بغټي. خو دا جمهوریت حسن دی او دا بنیادی ریاستي اصول لري.
نگران حکومت او الیکشن کمیشن ویلي چې د قانون لاندې ټولو سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو کمپاین لپاره یو شان لارښوونې شوې دي او سیاسي ګوندونو باندې هیڅ بندیزونه نه دي لګولې شوې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان په سینټ کې د دې ملک د راتلونکو عام انتخاباتو د ځنډولو په مخه پرون یو بل قرارداد جمع شوی دی. دا قرارداد آزاد سینیټر هلال رحمان جمع کړی او پکې غوښتنه شوی چې په فروری کې د زیات یخنۍ او په ځینو سیمو کې د ترهګرۍ پیښو ته په کتو باید ټاکنې وځنډول شي. تر دې وړاندې د جنوري پر 15 یو بل آزاد سینیټر دلاور خان هم ورته یو قرارداد جمع کړی و چې هغه په لږ شمیر کې حاضرو غړو په متفقه توګه منظور کړی هم و. ځینې شنونکي وایي آزاد سینیټران د دې قراردادونو په راوړلو د پوځي اسټبلیشمنټ پام ځان ته اړول غواړي. ځینې نور بیا وایي د هیواد سیاسي ګوندونه باید واضح دریځ خپل کړي او د انتخاباتو نه کېدو په اړه د خلکو اندېښنې ختم کړي. راشد خټک دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په تیرو دوو اونیو کې د پاکستان په سینټ کې درې قراردادونه جمع شوي دي چې د انتخاباتو ځنډولو غوښتنه پکې شوې ده. تر ټولو وروستی قرارداد په 14 جنوري آزاد سینټر هلال الرحمن د سینټ په سیکرټریټ کې جمع کړو. په قرارداد کې ویل شوي چې د انتخاباتو لپاره په ټاکل شوې نیټه یعنی 8 فروری به موسم ډیر یخ وي او بل په ملک او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د ترګرۍ پیښې په زیاتېدو دي، ځکه باید انتخابات وځنډول شي. په سینټ کې د انتخاباتو لځنډولو لپاره د قراردادونو وړاندې کولو په اړه په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان وایي چې د دې مقصد نړۍ ته یو پیغام ورکول دي.
په سینټ کې یا په قومي اسمبلی کې چې کلم آزاد ممبران او چا د قبایلي سیمو سره تعلق ساتي ان آی چې کلم سم خبره کوي کنه دا د آی خبره نه، هغه د چا په وینا باندې دا کار کوي او دا بیا بیا قرارداد ځکه پیښ کیږي انټرنیشنل کمیونټي دا وینا کول غواړي چې واقعي په دې ملک کې د امن مسله دا نورې مسلې دي چې پای کې الیکشن نه دی پکار. اسټابلیشمنت ته او چې هغه قوتونه چې چا ته مونږ په انګریزی کې انویزیبل فورسز وو چې هغه په حقیقت کې په دې ملک واکداران دي، هغه دا نه غواړي چې الیکشن شي. دا بیا بیا ځکه هم چې هغه ته نتیجه مخامخ کاری ادای لپاره لارې بندي.
په 15 جنوري هم یو آزاد سینیټر دلاور خان په سینټ کې یو قرارداد وړاندې کړو چې د انتخاباتو ځنډولو غوښتنه پکې شوې وه. په سینټ کې په لکش مر کې حاضر غړو دا قرارداد په اکثریت سره منظور کړی و. په پیښور کې آزاد خبریال او تزیانګار رفت الله او رگزای وایي چې په سینټ کې قراردادونه وړاندې کول یا د انتخاباتو ځنډول اوس ډیر اهمیت نه لري.
بیټ نخه چې دا کم تحریک انصاف نه واغسته نو دینه پس خو بیا ما په خیال چې دی اوس نور کوششونه چې دی هغه اسی کدب مخامخ لکه دینه پس په ولې دو انتخابات پس پون کی یا په ملتوی کی په دې چې دا یو سیاسي ګوند چې دی هغه د پاره دا ټول کوششونه روان دي چې دا د الیکشن پروسس نه بالکل آؤٹ کی.
د سینیټر دلاور خان د قرارداد منظورونه پس ته جمهوریت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان یو قرارداد د سینیټ په سیکریټ کې جمع کړو او په خپل وخت انتخاباتو کولو غوښتنه یې کړې وه. کو په 12 جنوري یو بل آزاد سینیټر هدایت الله هم یو قرارداد د سینیټ په سیکریټ کې جمع کړو او د یخ موسم او د ترګرۍ د پیښو له وجې د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه وکړه. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علی وایي چې د آزاد سینیټرانو لخوا د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کول په خپل یو لوی سوال دی.
په دې قراردادو کې چې کومه خبره درج دي چې دا موسم به ډیر یخي او خلک د ووټ د حق نه محرومه پاتې کیدی شي یا د امن امان صورتحال په وجه خلک د خطراتو سره مخ کیدی شي، نو پکار ده چې په دې خبره باندې بیا د کوم نمائنده جماعتونه چې کوم دي پکار ده چې هغه هم دا درد محسوس کړي. خو دلته هم دغه سوال دی چې د هغه سینیټرانو لخوا د الیکشن ځنډولو قرارداد مخې ته راځي کومه چې د سیاسي ګوندونو سره تعلق نه لري، نو دا لکه د کتنې وړ ده خبره.
بلخوا په کوټه کې قانون پوه او تجزیه‌نگار همایون کسی وایي چې د پاکستان سینیټ ته نورو پر مختلفو هیوادونو غوندې جوړښت نه لري، ځکه یې قراردادونه هم ارزښت نه لري.
سینیټ تاسو ته معلومه ده چې جوړښت یې څرنګه دی او د اسټبلیشمنت خلک پکې ناست دي، خو دا قرارداد څه معنی نه لري. او دا سینیټ ته څرنګه خلک ټاکل کیږي، ووټونه خرڅیږي، آزاد امیدواران څنګه راځي، نور څنګه راځي، د سینیټ دپاره یو یو ووټ په څو خرڅیږي، هغه تاسو ته تر ما سمه معلومه ده. ما زیغه وفاداری فوج تر ښکاره کول د روان ټاکنو دپاره نور تر دې زیاته یو حیثیت یو ارزښت نه لري.
الیکشن کمیشن آف پاکستان په ملک د انتخاباتو کولو دپاره د سپریم کورټ په حکم د 8 فروری نیټه ټاکلې ده. ایوه ورځ وړاندې کاندیدانو ته انتخابي نخې هم ورکړې دي. څو ورځې وړاندې د جمهوریت اسلامي تحریک انصاف او پیپل پارټۍ سینیټرانو په خپل وخت او شفاف انتخابات کولو لپاره د سینیټ غونډه هم راغوښته ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې به د فروری پر 8 د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی پر یوه چوکۍ انتخابات کیږي. د صوبې د نور برخو په څیر په ټانګ کې هم کاندیدان خپل کمپاینونه جاری ساتي او هیله لري چې انتخابات به په سولیز ډول وسي. د ټانګ چارواکو مشال رډي ته ویلي چې ټولې تیاریانې یې بشپړې کړې دي او د شفافو انتخاباتو لپاره یې له صوبایي او وفاقي حکومتونو د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کړې ده. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د ټانګ ضلع ډپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د قومي اسمبلی یو نشست ان 43 صوبایي اسمبلی نشست پی کې یو سل اوته بنه د روتین کې میاشت او تم فبروري انتخاباته د پورا تیاری پیرا کړی دي. ډپټي کمشنر محمد شوی پدګي براکشه ویایي کوم موږ په لوکیشن دا غیر
پارا د سکیورټي بندي دا غیر پارا د پولینګ سټاف هم د بیسټ پولینګ سټاف دا وی ټریننګ جاری دي چې څومره د موږ
د ټانګ ضلع قومي اسمبلی نشست ان 43 آزاد امیدوار عبدالله ننګیال په ضلع کښې د خپل کمپین په براکښې مشال ریډیو ته وویل د ټانګ ضلع قومي اسمبلی نشست ان 43 انتخاباته د پورا 353 پولینګ سټیشنونه بنه و 392,244 ووټرونو د خپل ووټ حق استعمالوي او د صوبایي اسمبلی نشست پی کې یو سل اوته بنه 199 پولینګ سټیشنونه بنه 2,24,349 ووټرونو د خپل ووټ حق استعمالوي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د کرمی اوسیدونکو او زده کوونکو په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده. دوی له حکومت څخه غوښتنه کړې چې په کرمی کې د شیعه او سنی فرقایزي کشالې ختم کړي، تر جګړو وروسته بند شوي سکولونه او سړکونه او په وروستیو بریدونو کې ککړ کسان گرفتار او سزا ورکړي. د کرمی چارواکو په تیر یوه میاشت کې څو ځله له شیعه او سنی مشرانو سره جرګې کړي او د ستونزو د حل لپاره ګډې کمیټې جوړ کړي دي. د اسلام آباد د مظاهرې په اړه د مشال رډیو خبریال ګوهر مسید رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمې کرمی نه تعلق لرونکي د سکول زده کوونکو او عام وګړو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په 14 جنوري احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرچیانو په وینا احتجاجي مظاهره په قبایلی سیمه کرمه کې پر ګاډو ډزې او ټارګټ کلینګ خلاف جوړه شوې ده. په مظاهره کې ګډون کړي کسانو مشال ریډیو ته وویل چې په کرمه کې د یوې منصوبې تر خوا لاندې حالات خرابولو هڅې روانې دي. دوی د مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه،
ہمارے سید عباس جو کلاسیون کے مکسپور سکول سے تعلق رہا ہوں، مجھے پر رگلی ہو چی پر شنار پر بری کی دا احتجاج میں کڑے دے اور روڈنیا بندی تو چکم روڈنیا بندی دا خانے کئی مو آمن غارو کرمی کے حکومت نا دا تاقوک لرو کی دا مو روڈنیا سر و نظر خلاص کی.
بشیر حسین توری د کوم پر چنار کې کرائسس دی ډیر ټایم نه سال تک بے گناہ خلق مړ کیږي، ڈیلی بیسز باندې روډو کې گاڑی ٹارگیٹ کیږي، هغه خلاف احتجاج دی. لکه افسوسناک خبره دا ده چې اوسه پورې چورا وکیات وشول څنګه کې بے گناہ خلق مړ شول، اوسه پورې یو قاتل نه دی گرفتار شوی، یو مجرم نه دی گرفتار شوی.
په دې مظاهره کې د ډاکټر رکیا د وژلو په سختو ټکو سره غندنه وشوه. یاد د وی چې په کرمه کې په 9 جنوري په یو ګاډي باندې نامعلومو وسلوالو ډزې وکړې چې پکې د یوې خزه ډاکټر رکیا په ګډون سلور کسان وژل شوي وو. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ملګر ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي هر میاشت 3500 لاری مواد د افغانستان لرو پرتو سیمو ته انتقالوي. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ډاډ ورکړی چې د ژمي په سختو شرایطو کې د افغانستان د لرو پرتو سیمو اړمنو ته د مرستو رسولو هڅې کوي. د ملګرو ملتونو د رپورټونو له مخې د افغانستان څخه باندې یو کم 1.5 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. صفی الله ستانکزی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دوی غذایی مرستې به د ژمي پر مهال له لوږې سره د مخو افغانانو د ژوند ژغورنې یوازینۍ لار وي. ډبلیو اف پی یکشنبه ناوخته په خپله ایکس پاڼه په غور کې یوې لرې پرتې سیمې ته د موادو د انتقال یو ویډیو خپره کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل بیان کې ویلي دا لارې څو ورځې په صابل عبورو لارو مزل کوي څو اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. ډبلیو اف پی ویلي هر میاشت په غرنیو او صابل عبورو سیمو کې د 2500 لارۍ مزل کوي څو ډاډمنه کړي چې اړمن خلک له مرستو پاتې نه شي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي تیر 2023 کال د افغانستان ګوټ ګوټ کې اړمنو خلکو ته 3.5 لک ټنه غذایي مواد رسولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان څنګه د موادو د لیگ دی لوجستیک د برخی مرستیال بشارت احمد د موادو د لیگ باب پیو پیغام کې ویلي، موږ د خپلې څانګې لخوا نورو بشرپالو مؤسسو ته د ژوند ژغورونکو موادو په انتقال کې همکاري کوو او دا ډاډمنو چې اړمنو کسانو ته ورسیږي. موږ په بیړنیو حالاتو کې د دغو خدماتو رسولو ته ژمن یو. زموږ په هڅو سره غذایي مواد هغو ته چې اړتیا ورته لري په وخت رسیږي. افغانستان کې د لرو پرتو سیمو اکثر لارې د ژمي پر مهال اوری د اورخت په خاطر ډیر وخت تړلی وی او اړمنو ته په وخت مرستې نه رسیږي. ډبلیو اف پی مخکې خبرداري ورکړی چې تیر کال د کافي بودیجې د نشټوالي په سبب دوی د مرستو کچه راټیټه کړه. اوس دوی یوازې 3 میلیون کسانو ته مرستې رسولی شي. ډبلیو اف پی ویلي اړمنو ته د مرستو رسولو په خاطر د ژمي په اول فاز یا برخه کې 6.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. له پاکستانه د لکونو افغان کډوالو راستنېدو خوراکي مرستو ته د خلکو اړتیا لا پسې زیاته کړې او مرستندوی ټولنې وایي که لازمه بودیجه په واقع ورنکړل شي ستونزمنه به وي چې د لا زیاتې لوږې او بشري بحران مخه ونیسي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 سوی دی. د خبرونو لنډیز له هارون باچا څخه اورو.
پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر درېم ورځ هم د دوړخیزه تجارت لپاره بند ده. د پاکستان او فاکی حکومت د جنورۍ پر 14 ویلي ول چې هیڅ یو افغان ډرایور به پرته له پاسپورټ او ویزې حق هیواد ته د داخلېدو اجازه نه لري. د پاکستان د دې پریکړې په ځواب کې د افغانستان واکمنو طالبانو هم هغه هیواد ته د پاکستاني ډرایورانو پر داخلې بندیز ولګاو. د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشران وایي د خار پولیسو پرون د دې ګوند شاوخوا 25 غړي ونیول. دا خبره په سندھ اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف یو پخوانی غړي راجا اظہر هم پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وکړه. خو د کراچۍ د ختیځې ضلع د پولیسو مشر ایس ایس پی سید عرفان بہادر بیا په یو بیان کې دا تور رد کړی دی. د خیبر پختونخوا د ټانک مرستیال کمشنر وایي په دې ضلع کې د فبروري 8 د عام انتخاباتو لپاره تیاری نیولې دي. محمد شعیب پرون مشالډو ته وویل د رایو مرکزونه یا پولنګ سټیشنونه ټاکلي د هغو د امنیت ساتنې غم کړی او د انتخاباتي عملی د روزنې چارې هم پیل کړې دي. د فبروري پر 8 په پټان کې پر 2 حلقو د قومي سملې لپاره په ان اي د سلويختو د صوبایي غیل لپاره پر پی کې 103 ټاکنې کیږي. د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي هر میاش 3.5 لارای مرستندوی مواد د افغانستان د لورو پرتو سیمو اړمنو کسانو ته رسوي. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ډاډ ورکړی چې د ژمي په سختو شرایطو کې د مرستو د جاري ساتلو هڅې کوي. او د ایران عدلیه پرون دا غیواد دوه بندي خزینه خبریالانو نیلوفر حامدی او الهه محمدی په موقت ډول د خوشی کولو خبر ورکړ. نیلوفر حامدی د 14 او الهه محمدی د 12 کلونو د بند په سزا محکومی شوی. پر دوی تور و چې په 2002 زیږدیز کال کې په ایرانی بند کې د ملیشوی میسا امینی خبر ته پوښښ ورکړی. سربیره پر دې چې د دواړو خزینه خبریالانو د خوشی کولو لپاره په نړیوال کچه غږ پورته شوی، هغوی 18 میاشتې تهران په ایوین زندان کې تیرې کړې. د ایران سرکاري رسنیو ویلي خوشی شوي خبریالان له هیواد د باندې تګ نه منع شوي دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې هارون باچا وړاندې کول. اوسم د پاتې ریپورټونو پر لور، د ایران عدلی د دوو ښځینه خبریالانو د خوشی کولو اعلان کړی دی. الهه محمدی او نیلوفر حامیدی پرون د اتوار په ورځ تر 18 میاشت بند وروسته په موقته توګه خوشی سوي دي. دا دوه ښځینه ایرانی خبریالانې د محسا امینی د وژل کېدو د پوشش په خاطر نیول سوي وي. تفصیل د سفی الله ستانگزی په ریپورت کې.
الهه محمدی او نیلوفر حامیدی هغه ایرانی خبریالان دي چې هر یو په 14 او 12 کلونو بند محکومی وي او د یک شمه پورز د وسیقې په مړ په موقته توګه له ایوین زندانه خوشی شوي. په خپل رسنیو د دغو دوو خزینه خبریالانو د خلاصون یو ویډیو خبره شوی چې په کې خپل دوستانو او کورنۍ سره روغ باړ کوي. ایران دولتي رسنیو دغه واد د قضایي قوې په حواله دا خبره ورکړه چې دا خزینه خبریالانی بهر تلتلو منه دي. د ازادي راډیو د ایران څنګه فردا راډیو د ایسنا خبري اژانس له قول راپور ورکړی چې نیلوفر حامیدی او الهه محمدی د استیناف محکمې تر پریکړې پورې هر یو د 10 میلیارد تومنو په ضمانت له زندانه بهر دي. دا دوه ایرانی خبریالان د هغه څه لپاره چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره همکاري او د رژیم ضد کمپاینونه بلل شوي بندیان وي. الهه محمدی او نیلوفر حامیدی تیر کال په ایران کې د هغو لاریونو په ترڅ کې ونیول شو چې د محسا امینی له وژل کېدو وروسته پیل شوي وو. د شرق ورځپاڼې خبریال نیلوفر حامیدی د محسا امینی د مور او پلار عکس په داسې حال کې اخیستی وو چې د تهران په روغتون کې کوم ماته تللې لور محسا امینی غې کې نیولې وه. په خواله رسنیو کې دا د محسا امینی اړوند پیښې لومړنی انځور او د نیلوفر حامیدی وروستی پوسټ وو. همداراز د هم میهن ورځپاڼې خبریاله الهه محمدی هم سقیز ښار ته تللې وه او د محسا امینی د جنازې له مراسمو راپورونه ورکول. دا خبري پوښښ د اغلی محمدی د نیولو لامل شو او په هغه وخت کې لاریونونه په بېرحمه توګه وځپل شول. د ایراني رژیم لخوا د نیلوفر حامیدی او الهه محمدی نیولو هم پراخ کورنۍ او بهرني غبرګونونه وپارول. د نړیوالو له بیا غوښتنو سربېره د دو خبریالانو 18 میاشتې بند تیر کړ. په ایران کې د 2022 کال په سپتمبر کې د اخلاقي پولیسو په توقيف کې د محسا امینی مړینې په دې واد کې پراخ لاریونونه وپارول. لاریونونه په سختۍ د پولیسو لخوا وځپل شول او په نتیجه کې څه باندې 1500 کسان د راپورونو له مخې ووژل شول او په څه باندې 130 ښارونو کې هم شاوخوا 9000 کسان بندیان شول.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ټوئیټر هم تعقیبولای شئ.
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اورید. د 2023 کال په سپتمبر کې امریکا په سویټزرلند کې د افغانستان دولتي بانک 3.5 اربع ډالر نغدي زیرمی د افغانستان فند په نوم کښېښوي. د دې فند مقصد د هغو پیسو په داسې ډول مصرفول و ښودل سوي و چې ګټه یې د طالبانو حکومت ته نه بلکې د افغانستان عام ولس ته ورسي. طالبانو د 2023 کال د اګست پر 15مه په زور په افغانستان کې حکومت ونیو چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. ځینو امریکایي سینیټرانو اندېښنه ښودلی چې شایي دغه پیسې یا د طالبانو لاسو ته ورسي او یا هم د ترهګرۍ اړوند غیر قانوني کړنو لپاره وکارول سي. په دې اړه زموږ همکار امید زهیر مل پر هغو پیسو د څارنې بورډ له یوه غړي ډاکټر انوارالحق احادي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دی ولاړسو اندېښنو ته په کوم نظر ګوري.
تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دغه پیسو ځنه نه ده سوې. ولې ښه دی چې اطمینان خلکو لري چې تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دې پیسو ځنه نه ده سوې. دا هم غواړم چې تاسو ته اطمینان درته درکړم، د هیڅ ډول ناسمه استفادې لپاره هلته لار نه ده پاتې. ټول لارې ورباندې بندې سوي دي. په مخ قسم راپور کې لیکل سوي دي څلور نفره، یو د امریکې مالیه وزارت معین، زه ډاکټر صاحب مهرابی، او د سویس د حکومت یو عالی رتبه ماموره. باید په موضوع باندې څلور واړه موافقه وکړو مخکې له دې ځنه چې کوم اجراءات څه ده وسي. داسې څلور واړه منګه په یو ناسم شي باندې، په یو جعلي شي باندې، په یو داسې یو شي باندې چې هغه د امریکې د حکومت او د دغه د تحریماتو نه وته یو شی وسیږي، په هغه باندې موافقه وکړو، زه د دې چانس ډېر کم وینم. بر علاوه دغه زیده بانک هم خپل یو ارزیابي کوي، بانک فار انټرنیشنل سیټلمنت هغه هم ارزیابي کوي، او موږ یو مستقل تفتیش لرو هغه هم څه د ارزیابي کوي. نو لاقل څلور ډېر لوی موانع څه د پکستان دي چې زما په عقیده چانس د دې سلډین ناسمه استفاده وسي بالکل صفر ته راکته کیږي.
د باندې ته صندوق هغه اساسي موخه چې پر بنسټ باندې دا صندوق ایجاد شو تر اوسه پورې تر لاسه شوې ده.
د دغه صندوق د جوړېدو مهم ترین دلیل چې تقریبا 80% هغه موخه ګرځېدلې ده، دا د ستغه پیسې وساتل شي. دغه پیسې اوس محفوظ دي، نو زمونږ غټه موخه چې هغه دې پیسو تحفظ او هغه څه د پجایسه وي دي. او په دغه اساسنامه کې دام لیکل شوی دي چې کچیرته د دولت ځینې اساسي مصارف لپاره د طالبانو حکومت پیسې ونه لري چې ورېږي، نو په هغه صورت سره ممکن د دې پیسو رم استفاده وشي.
ډاکټر صاحب، کیا وضاحت وی چې یوازې هم د 3.5 میلیارد ډالر به خوندي وي که ګټه به هم ورسره یوځای خوندي وي او ګټه به هم نه ورکول کیږي؟
ښه، نه موږ داسې نه وایو چې نه ورکول کیږي، مصرف نه کیږي، خو ضرور نه ده حتما مصرف وشي. که چیرته ضرورت مصرف ته څه ټولو موافقه ورباندې وکړه، مثلا موږ ویلو چې که د بانک نوټونو د چاپ چې یو لوی مشکل وو، که دې پیسې چې د طالبانو حکومت نه وای ورکړی، نو په هغه صورت سره کېدای شوی چې د دې هغه نه مو اجرا کړی وي. یا د پاسپورټونو د چاپ پیسې که دوی نه وای ورکړی، منګل دې حاضر وسل دې ځنه ایجاد کړو. امثال هم د دې که داسې کوم موضوعات راشي هغه به څېړل کېږي او کله که ورباندې تصمیم ونیسي چې هو دغه د خلکو په ګټه ده، ضرورت ورته ده، او هغوی نشي ورکولی، د طالبانو حکومت نشي ورکولی، نو په هغه صورت سره بیا موږ د دې پیسو ځنه هغه کوو، اجراات کوو. دا پیسې د بانک هغه پشتیوانه وه، د پولي پشتیوانه وه. د پولي پشتیوانو نه اکثرا د دې انکشافي موسسه هغو لپاره ورنه استفاده نه کوي.
یو بل اندېښنه چې حتما تاسې هم ترې په جریان کې استئ، ستاسې د مدیره پلاوي د یو غړي شاه محمود مهرابي په اړه باندې ده چې په اسنادو کې جال دی. دغه جال به په داسې حال کې چې هغه د افغانستان بانک غړیتوب هم لري، څومره د امانت صندوق په خوندیتوب باندې اغیز وکړي؟
زه خپله تعجب کوم، ماته دا ډېر تعجب وړ خبره ده. څنګه کولای شي چې څوک چې هغه په څو جایو کې څو پوهنتونو کې درس ورکړی دی دا خبره جال وکړي؟ زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم چې دا به جال وسیږي، خو په هر حال زه به څه خیالي دفاع کوم. دا باید په خپله ډاکټر صاحب مهرابي او خارجه وزارت هغه مؤسسه چې دوی ته یې د ډاکټرا ورکړی ده هغوی باید سه دغه موضوع سه د تصفیه کړي. داسې پیسې به په ناسمه ډول ورنه استفاده وشي، ډېر استفاده وشي، زما په عقیده تاثیر ورباندې نشي کولی، ځکه ما مخکې درته ویلی باید څلور نفره په یو موضوع باندې په یو مصرف باندې موافقه وکړي او هغه نور شرایط هم سده په جای کې پس د هغه ځینه تیر شي.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ډولوی، مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوی. له مشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر ضلع پولیسو تیر اونۍ د خپلې کارګردګۍ په اړه په رپورټ کې، په کلنی رپورټ کې دا وکړې چې په تیر 2023 کال کې پولیسو په هغه ضلع کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې بریالیتوبونه ترلاسه کړي او په دا وروستیو کې تر ډیره حد امنیت پر ځای کړی دی. بلخوا د خیبر سیاسي او مدني فعالان ویلي چې هغوی د پولیسو له کاروایانو مطمئن نه دي او هلته په تیره څه موده کې د نامنۍ ګڼې پیښې سوي او لسی وګړي اوس هم په ویر کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
په دې کالنی رپورټ کې ویل شوی چې د خیبر ضلع پولیسو په دې تیر کال 2023 کې د لټون د عملیاتو په مهال پاړه، جمرو، تیراو، لنډ کوتل کې لږ تر لږه 1500 اشتهاري ملزمان او مطلوب وسلوال گرفتار کړي. د خیبر ضلع پولیسو په دې رپورټ کې ادعا کړې چې په دې ضلع کې د عملیاتو په مهال خواوشه 170 تمانچې، 13 SMG ټوپکې، څه باندې 1000 دانی کارتوس، 220 هند گرینیډ یا لاسی بمونه، 455 مارټر ګولۍ، 20 ماینونه او د بارودو ډک 15 واسکټونه په خپل ولکه کې اخیستي او اوس امن او امان صورتحال تر ډیر حد پورې ښه شوی. د پولیسو دا رپورټ لیکي چې په دې تیر یو کال کې د مختلفو چاپو پر مهال څه باندې 3000 کیلو چرس، 2500 کیلو هیروین، 122 کیلو آیس یا میتم فیټامین او څه باندې 4000 ګرامه مختلف کیمیاوي مواد هم په خپل ولکه کې اخیستي. د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالان بیا وایي چې پولیسو به تر خپل وسه پورې د وسلوالو او د نشئی توکو خرڅونکو پر ضد کاروایانې کړي وي، خو دوی ترې مطمئن نه دي. د خیبر ضلع یو سیاسي مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې په تیر کال 2023 کې دفی وژنې شوی او بیا د نشئی توکو په استعمال کې هم څه کمای نه راغلی.
او بل د امن و امان په بورا کې چې دوی چې دوی وکول کې امن و امان په دوی وکول کې څومره ټارګټ کلینګ شو، په دوی وکول کې څومره خلک ورک شو، ټولو نه غټه بدامنی خو دا چې بوره په چوک نه خلک چات شي، بیا نه پولیس روي نه دی بل چا سره یې پاتې نه لګيږي، نو امن و امان دغه څنګه برقرار کړي چې امن و امان دومره ښه دی؟ په تیرو کې اپریشن شروع دی، خلکو کړي کړي په جمی کې په خیمو کې اوسيږي، بے سرو سامان لکه هیڅ سہولت وته نشته. میدان کې به تاسو کتلی وي چې ورس پورس آیسیون زیوتیږي، پوډریون زیوتیږي، نشایون زیوتیږي، دغه کوم ځای کنټرول په بوندې وروسته په کور چې کمې دای په داشي کې کمای روتلای دی، آیسو ډیلرونو کمای روتلای دی، آیسو چې کم څکوي چې هغه کمې دی.
یو بل سیاسي او مدني فعال صدیق خان وای چې په باډه کې وس هم سوداګر ولسی وګړي په ویاره کې ژوند کوي.
د بتخوره کلونه دغه سرمایدارو لکیږي، دغه کوربوريونو لکیږي، نو په کنځو کې امن نیوی غسر مې له خطرې ویل کسنګ تاسو د روزانه په بنیوت باندې وینو، په ومو کې ډېر زیات تشويش ته کومي مشر مو ویل شو پولیس ټارګټ شول، مختلف واقعیات په دالوګه کې وشول.
په 2023 کې د خیبر ضلع په باډه تحصیل کې د تحصیل په ودانې په ځانمرګ بریدونو کې لکتر لگا سلور تنه وژل شوی وو، او په جمرود کې په یو جماعت کې د 14 په پیخه کې د پولیسو یو اډیشنل اس اچ او وژل شوی وو، او همدارنګ په تیرا کې په یو مر پیخو کې د پولیسو اف سی زواک او پوز سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوریدلې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر کال 2023 نومبر میاشت کې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد یو وار بیا تازه عملیات پیل کړي، او مختلفو برخو نه لږ تر لږه 300 پورې کورنۍ هم بې کوره شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال رادیو هر اورز د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې مودي پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته دولس زره یو سلو لس اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو د مازدیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شویو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د موسمیاتی بدلونونو پوهان وایي کله یوې خوا د نړۍ په کچ تودوخه زیاته شوې ده، نو له بلې خوا په دې اړه د پاکستان حکومت او هم ولس بېغوري د دې لامل شوي چې د هیواد غرونه، ځنګلونه او د واوري ګټان یا ګلیشیرز له ګواښ سره مخ شوي دي. د دوی په خبره کې د دې د مخنیوي په لړ کې کوټلي ګامونه پورته نسول، نو د موسمي بدلون د نورو خرابو اثراتو ترڅنګ به پاکستان د خوراک له کمښت او وچکالۍ په څیر ستونزو سره مخ شي. نور تفصیل د شبیر جان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د خاورې او د اوبو ساتنې ادارې سایل اینڈ واټر کنزرویشن تر مخه هر کال د خیبر پختونخوا په شمالي علاقو کې په یو هکټر کې لس ټنه زرخیز ځمکه د خویدو له وجې ضایع کیږي. د ماحولیاتو ماهرین وایي د موسمي بدلون د خرابو اثراتو او د انسانانو لخوا د غرونو حفاظت نه کېدو له وجې د دې هیواد حساسیت نور هم سیوا شوی دی، او همدغه وجه ده چې زرخیز ځمکې ضایع کیږي، د اور ګټان ویلې کیږي او په غټه کچه سیلابونه راځي. دی وایي د نړیوال تودوخې له وجې په غرونو کې موجود د سلویختو نه سیوا گلیشیر زیادوور گٹان د خطرو سره مخ دی او په تیزی سره ویل کیږي. نو پراتونکو کې د نورو سیلابونو ناتلو او د وچکالۍ سبب هم جوړی دی شي. پیښور پوهنتون کې د ماحولیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر حزب الله مشال اډو ته د وور د گٹانو د ویل کې دوه د اثراتو په خلوای
گلیشیر زمونږ د پاره یو سټوریج ټانک کار کوي. دا وور چې په جمی کې وشي نو دا سټور شي، دغه د کې وور پرتوي او دا په مزه مزه ویل کیږي او زمونږ د سیندونو او واټر ټیبل او د دې ریچارج کیږي. نو د ملک ته ترقی لپاره د انسانانو، زناورو، بونو بوټو لپاره، فصلونو لپاره اوبه چونکه ډیر ضروری دي او دا اوبه الله پاک یا قدرتی طور باندې داسې کړي چې په مزه مزه را فریک دي او غبیا راځي. نو گلیشیر میلټینګ دا روان دي، شروع دي. د یونایټیډ نیشن یو رپورټ دی چې آی کی وایي چې دوه سال وخت پورې گلیشیر پاکستان کې چې هغه په ویل کې دوه باندې شروع شوه ده.
هم په خور پوهنتون کې د جیولوجي څانګې استاد ډاکټر محمد علي وای چې د غرونو او پدې کې موجود گلیشیرز خوندي نه ساتلو لوجه ځنګلونه، پدې کې موجود جناور او د کر کروندې زمکو ته هم ډیر ځان رسیږي.
سیلاب بلند راشي او بل د فیوچر د پرتا ته وب اوم کمیږي. نو د دې نه چې دینو ډیزرټیفیکیشن هم کیږي، د دې نه علاوه چې کم بایوډایورسټي د لکه داسې خصوصي جناور دي چې هغه ژوند ته خطر ده هغه ختميږي. مختلف قسمه سپیشیز دی د کونو بوټو هغه هم ختمیږي. نو اوورال په سوسایټي باندې، په ملک باندې، په علاقه باندې د ډېر زیات غلط اثرات کیدی شي.
دا چې د دغه بدو اغیزو مخنیوي لپاره اړوند ادارې سګامونه پورته کوي. نو د خیبر پښتونخوا د خاورې او د اوبو د ساتنې محکمې چارواکي وایي تسبیح په ټاکلې شوی شپږ غرزو علاقو کې د گلیشیرز ویل کېدو او د هغې له وجې کېدونکو زیان د مخنیوي او د ځمکې خویدو او دغه ډول د اوبو د خوندي کولو لپاره پروژې دوام لري. د خیبر پښتونخوا د خاورې او اوبو ساتنې ادارې یا واټر اینڈ سایل کنزرویشن محکمې چارواکي عبد سرور په دې باب له مشال لیډو ته وایي
موږ په خیبر پښتونخوا کې یو څو داسې وادیانې دي چې هغه کې منګه گلیشیر دا اوبه چې راځي او د لاندې سیلاب جوړای دي. سیلاب نه بچ کېدو لپاره الته بندونه وو چې ځمکه او ورسره ورسره آبادی چې کوم نه هغه ته تحفظ ملاو شي. ډېر زیاتې داسې منسوبې چریږي چې هغه کې منګ د غرونو د ایکوسیستم چې کوم دا ریسټور کوو الته واپس ژوند راوړو چې د غرونو تخپل شینواله ملاو شي. الته دا کم د غرونو آبادی ده هغه خلکو ته یو سوشل لایف ملاو شي، هغه ته یو بل ژوندۍ ملاو شي. نو داسې منګ منسوبې ته منګال ته مایکرو واټر شډز جوړو کړو دا غي ټول نه غټه فائدہ دا وی چې باغې کې منګه دغه ایریاس کې چې کم دا غرونه دی الته کوم شړی علاقه جوړ شي چې موږ د سادین هم وایو اغه شړی چې کم دی اغه منګه بدلو زریز مکو ته باغې کې منګه ونه نه لو
د ماحولیت رپوهانو تر مخه د پاکستان 50% برخه په غرونو 30% په میدانی علاقو او 10% په زهراګانو مشمل ده نو ځکه دوی وای چې حکومت سره سره اولس له هم پکار دی چې د غرونو او په دې موجود ځنګلونو پام وساتي دغلته خزل غرزولو او د ونو د وهلو نه ډډ وکړي کم چې په موسمي بدلون کې یا مثبت کردار لوبول شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے
په خیبر پښتونخوا کې کروندګر وایي سش کال د ګوړی نرخ لنورو وختونو شدی ځینو کروندګرو مشال راډیو ته وویل چې د بیې شکېدو علت د غنی کم پیداوار وو بلخوا ولس وایي چې په ګوړه کې د چینی ملاوټ لوجی د دې استعمال او خرڅ کم شوی دی خو ځینې کروندګر پرله پسې تاوانونو لوجی ګوړه کې چینی یا بورا ورګړوي او خرڅوي نور تفصيل د شبیر جان په ریپورت کې
د کاروندګرو تر مخه سکل خیبر پښتونخوا کې د ګړ نرخ غوړه شوې دي او وجه د ګړې کم پیداوار دي خو بیا ګړه اخیستون کې وای چې اوس ګړه کې ځنې زمیداران د چینو ګړه کوي کم چې ارزان وي خو خلک نه خوښوي د چرسدې په همنده کې ګړ اخیستون کې عبد جان په دې باب لا مشال لیډو ته وای
ګړې د ملاوټ نه پاکم راځي او ملاوټ والا مرادي ملاوټ والا ګړې خو عام بازار لکه 25000 26000 روپې چدي او کم چې ملاوټ نه پاکي خوګوره 27000 27500 روپے باندې خرڅیږي نن سبا بازارونه ډیر زیات ټیټ روان دي ګوري او بل دی خو منډو ته مالو نم ډیر زیات کم راځي نه دی د وږي ریټونه ډیر زیات تیز روان دي
بل خو زمیدارن وای چې خرچي سیوا دي او خور سره تخمونه د مزدورانو دیړي او ډیزل او سیوا نرخ لوجي دوی ته ګټه ډیره کم پاتې کیږي د چرسدې د پلډر نقيب خان و چې ډیر شو کال راسي زمیداری کوي خو وخت تر وخت وته زمیداری ګرانيږي
خرچي پمنګ باندې ډیر زیات سیوا کیگی سره آر یو سیز منگ تا دیر زیاد گران دی او منگا چه کلا پسل مسل او کرو دا منگ کمزوری او دا مجبوری پا وجه بانده پسل سه کمزوری را چی سپ گرانی وی کلا چه مثال دا آخری وقتون را چی نباقی که اغا منگ تا دون آمدن نرغا که چه دا منگ آخر خرچه برداشت کی قیمتیز مگی دی دا منگ پا دوم را خرچه کیگی چه اغا پیسه منگ لا اغا پا آغا خرچو بانده واپس نوصولی
دا زمیداران دا سازمان مارل فارم سرویسز دا 400 ضلع مشر عبدالعلی خان وای چې دا تاوانونو او ګرانې لوجی ځنې زمیدار د چینو ګړه کوي ځکه د چینو د ګړه ګړه په وزن پوره خو د کم خرچې لوجی ارزان وي او وای د چینو ګړه لوجی د ګړې په مارکیټ ډیر منفی اغیز غورځېدل لري او خرڅې کم شوي دي
چې د چا خپل غنی وي هغه بالکل د چینو استعمال نه کوي پېښوي فیورټ ګړه او باسي دا هغه خلک کوي چې هغه د بای غنی وروړي خو په ګران نرخ باندې وروړي او بیا ګوري نو د چینو ریټ لک کم دی او د ګوړې ریټ لکه خدي نو دغه غوي هغه کی سره لګ شانته د غنو وبک یو نور چې کم دینو چینی یو بورې دوه بورې ورچي او د اغه نه ګوړه جوړي او خرڅي او لاند کې دغه شینری په کار زکه چې د ګوړې هغه دغه او شرمو هغه خلک چې چا به شوګر او دغه بونو اغي به د ګوړې چې اسکله او ما او قتل د چینو ډیره مزیدار ګوړه تیار د مټایانو په شانته هغه په 2500 24 24000 اوس به پاریانم د چینو ګوړه ډیره ناخلي او مارکیټ کې ډیره خرڅي ګمنه
د زمیدارانو ترمخه روان کال د دیر تړی ګوړی یا یوې سټ نرخ 28,000 تر 13,000 روپو دی، کوم چې تیر کال د 14,000 18,000 روپو پورې وا. ولې چینو د ګډې ګوړې نرخ سخ کال د 13 دړې د 2,000 نه واخله تر 14,000 روپو دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاندې هلی
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلی کې له فرخنده اسد سره واوري.
په کوټه کې هنرمندانو د بلوچستان د کلتور ادارې پر ضد مظاهره کړې ده. هنرمندان وایي دا اداره نه دوی پروګرامونو ته ورغواړي او نه هم ورسره مالی مرستې کوي. هنرمندان تور پورې کوي چې د بلوچستان کلتوري ادارې هغه پیسې نه دي ورکړي چې د هنرونو د پرمختګ لپاره بیل سوي دي، خو هغه اداره دا تورونه ردوي. سمد شبنم په دې اړه رپورټ لري.
د جنوري پر 13 د کوټ پرس کلب مخ ته هنرمندانو د بلوچستان د کلتور ادارې پر ضد احتجاج وکړ. دوی د موسیقي آلات راخستي او د احتجاج په توګه ژغول. هنرمندانو د کلتور ادارې څخه وغوښتل چې دوی ته د خپل اکونه ورکړي. په دې اړه د کوټ اوسېدونکي هارمونیم ژغونکي هنرمند محمد نعیم د احتجاج مهال مشال ریډیو ته وویل:
زما په خاندان کې ششو سازان تیر شوي دي، نو دا ټیم موجوده زموږ ششو هنرمندان دي، لکه شفیع سار او دغسې نور هنرمندان دي د خاندان. نو موږ همیشه د دې ملک د دې قوم د پښتو دپاره خدمت کړی دي. یو خو زموږ دلته کلچر ډپارټمنټ کې یو څو کسان دي چې د پښتو دعوه کوي، خو داسې لوکل خلکو ته موقع نه ورکوي. او یو څو کسان په کمیټۍ کې ناستو چې د خپل نس لپاره، د خپل مفاد لپاره ډیر 1000 روپۍ واخلې او ټول پښتو فنکار برادری یې راکړل.
هنرمندان وایي چې د بلوچستان د کلتوري ادارې لخوا چې کوم پروګرامونه کیږي، واغوی ته دوی نور بلل کیږي. د احتجاج محل رباب ژغونکي هنرمند محمد عظیم مشالډو ته صدا سوای:
نو څلوي شو کال صدا دا کو صاحب مرده دي علاقه ته بلوچستان د ټي وي د رډو سټیشن خدمت کړی دي د څلوي کال. نو اوس مش پند راغلی دي صاحب د سازنده وغیرہ راغلی دي، نور ګرد ته ملایوي دي، مش ته نه ملایوي دي، ولې نه ملایوي دي صاحب؟ پښتون قوم ته نه ملایوي دي، مش خپل حق واړو ولای راوتلی دي. مظاهره په دغه جوړه کړه ده
د بلوچستان د کلتوري ادارې مرسیال مشر خدایریم د جنوري پر 13 مشالې ډوتول چې دوی ډیری بی وزلو هنرمندانو ته د میاشتې پر سر 1500 روپۍ ورکوي او ډیری هنرمندانو ته په کلتوري پروګرامونو کې ځای ورکړي.
وو آرټیست جن کی عمره 45 سال سے زیاده هو،
ها هنرمندان چې دا غوی عمرونه تر 15 کلونو لوړ وي او هغوی اوس پروګرامونه نسی کولای. دا غوی لپاره کمیټي پریکړه کړې ده چې د میاشتې پر سر به 1500 روپۍ ورکوي. دا ډول هنرمندانو شمیر یو اولستی د دې ترڅنګ د هنرمندانو لپاره پروګرامونه کیږي. په کوټه کې د نن هم او لکوټي بهر په اسلام آباد، لاهور او کراچي کې د پروګرامونو لپاره موږ د بلوچستان هنرمندان بیا یو چې هلته دوی د خپل فن مظاهره کوي.
بلوچستان کې آرټیسټ لے جاتے ہیں وہاں باقاعدہ پرفارم کرتے ہیں.
هنرمندان وایي کې غوښتنه ونه منل سي نو دوی به پر روان وختونه کې نور احتجاجونه هم وکړي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري.
تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.